Italia Radio. Radio Wasabi.
دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلده ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته هر کله وایم په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبي یعنی د سهار لوو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل. او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اړوند ادارو سپارښتنه شوې چې د خلکو ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفینو پر ضد یرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي. د وای دا ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د خلکو د خوندیتوب او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د کمیدو په موخه په ټول هیواد کې پر دښمن بریدونو ته زور ورکړي. د ملي امنیت شورا د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه اته دېرش افغان سرتیري پرون سهار د فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یوه مرکه کې تایید کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا اته ویشت زره سرتیري وژل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانستل شوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند شوي وو. نوموړي وویل شپږ اویا تعلیمي مراکز د ځینو ګواښونو له کبله له شاوخوا یوې اونۍ لپاره بند شوي وو. په دې به تعلیمي مرکزونو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او نور تعلیمي مرکزونه شامل دي. ښاغلي حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ دېرش زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د کابل امنیې قمانداني وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ د پرونۍ نښتې په تړه لسګونه کسان نیولي. د کابل امنیې قمانداني ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښتو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نښته وروسته له هغه پیل شو چې د پوهنتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه محصلین سره ونښتل او وروسته نورو د هغو په پلوۍ اخوډب پیل کړ. د وای د دوو محصلینو ترمنځ د ډوډۍ پر سر لانجه وشوه. دا لانجه د نښتو خواته لاړه. یو کس مړ شوی او دوه ټپیان دي. وضعیت د مازدیګر په څلورو بجو بیرته عادي شو. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواوو څخه پنځه دېرش کسان نیول شوي چې اوس مهال په توقیف کې دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي د بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود قحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القحطاني چې د ولیعهد خلاص بلل کېږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال پرون وویل چې لوی څارنوال د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د یو ویشت تورنو کسانو له ډلې د پنځو تنو لپاره د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم په اساس د سزا غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنه غواړي هغه پنځه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترول کې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې ارتباط رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 500 کسانو نومونه به په روسیا او اوکراین کې د هغه څه باندې 150 کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې یې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیز پرې لګولې. او د روسیې په چیلبنسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زندانی د وهلو ټکولو په جرم له درې تراته کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زندانی چې سلطان اسرایلوف نومیده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر کې په زندان کې وموندل شو. د چیلبنسک یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ دا څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفادې او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې دعا کوله چې نوموړي زنداني خپله ځان وژلی دی، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړی د شکنجې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان داوړ مړې پروندې ورن کرخه بلې خواته قومي مشانو او چارواکو ته وسپارل شو. په دې ارتباط د پاکستان د حکومت عکس العمل در سره شریکو. دا بم وابوري چې وسلوالو طالبانو په روسي کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې پتیر ولسو کلونو کې لاغوي سره هیڅ کار نه درلود. ولی یو تحلیلي ریپورت پرې لرو. د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیات د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخواني یو شمېر کارکوونکي وایي د فاطمین لښکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا بم واورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دا د ازادۍ راډیو ده. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا وړ مړې پروندې ورن کرخې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر خان دا وړ تیره میاشت له اسلام آباد څخه تختول شوی او مړې روانه ونې کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ قومي مشرانو ومن چې وروسته بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ته وسپارل شو. دا وړ د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یادایش منلې، خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکي د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه وو، ځکه د پاکستان وشلې. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمان د یو پلاوی لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورن کرخې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د داوړ وژنې غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی، خو د پاکستان پاوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې له پلازمینې اسلام آباد څخه د داوړ تختول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پښتنې رابرسېره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د داوړ پر وژل کېدو خوشینی څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندري ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار ولی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د داوړ مړی ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې 100 مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلی حیات زیاته کړه چې داوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګا په کلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموزو وژنو کې هیڅ کله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پرون په داسې حال کې چې د داوړ مړی پاکستان ته ورسید، د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پاوځ د داوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي داوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یو سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او ان تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلی حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهیږي چې اس پی داوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا ده او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهیږي چې دا ورل کې شي قرباني سه او چا لمنځه ویول.
خغلی حیات وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندري تر ولسوالۍ پورې رسولای دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په غلیک کې منلای چې د نوموړي لمړی سره یو ځای مندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د داوړ لمړی سره مندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسمل خط لیکل شوی دی. پښتین د داوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهره تراوزی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورسپانې پام ځان تاړولې. د ورسپانې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د شمیرې په ډاګه کړي. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلی غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورسپانې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 232 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغو اعلان شوې شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9,000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونې د یوتا وژل شوی خاروال برانډ ټیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3 د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وژل شو. آرمی ټایمز د امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې ټیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونې په لیکنه د 19 کلن برانډ ټیلر جسد د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانډ ټیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لزګونه موټرسایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانډ ټیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. ټیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او وی ولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړي مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم خی په خپل کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو له وړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالاً دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو فعالیت تونو ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي شوی دی. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالاً د خپل ګوند یو بل څیره را مخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشالله شکل اگر در یکی از کتاب ما خواهد بودیم و انشاءالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواییم شریک بکنم. احتمالاً ما اونسه از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
شغلی تاینج ده همونه ویل چی ده دل با دوی ده چپ انتخاباتی تیکت کیوی. ده افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کرده چی ده جمهوری ریاست انتخابات با ده دیر لسو اتنیویم المریز کال ده وری یا حمل میشتی پا یو دیشه منیتا وسی. افغان حکومت هم پا خپل وقت انتخاباتو در ترسرک دو جمعه نکرده. ده قانون لمخی باید تر انتخابات یو سلشل رزی ده مخ انتخاباتی محلویش اعلان سی او ورسره نمانداد معرفی سی. خو در راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشری په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپل نوماندي نه درات کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې لوړاندې خپل نوماندي اعلان کړی ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدی هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشری لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې اته تنه، یعنې ولسمشر او درې مرستیالان یې او صدراعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید دوه مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړې چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له ادعاو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر پوخانی یو شمیر کارکونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو بخنه غواړم. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخواني رئیس آرین شریفي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوې غونډې ته په افغانستان کې د فاطمین اړوند غړو د حضور وویل. په دې اړه به نور تفصیل یوسف صدران در واوري.
یو شمیر څېړونکي او د ملي امنیت شورا پخوانی کارکوونکي د غزنی او اروزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آرین شریفي د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل. د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون به افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه است.
د فاطمیون لخر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوښته. ډیره هغه افغانان چې د فاطمیون لخر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغې ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځنګړي دي.
خغلی شریفی ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې لڅوار لزرو څخه تر 2200 پورې افغانان د فاطمیون په لخر کې وچه تر ډیره په سوریا عراق کې په جګړو بوختو. دی وی د فاطمیون په لخر کې شامل افغانان کولای شي افغانستان ته لراګرځیدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجي کړي. خدای وی چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکو په امریکا کې د ختم شي په نوم د یوې مجلې مسول وایي په سوریا کې د جګړو لکموالي سره د فاطمیون ډلې لیتوم کم شوای دی. دی ویل 2 میلیون څخه تر 3 میلیون پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شي بي زینی د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شي او ستر تاثیر لاندې دي. د راپرونو لمخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوي او غړي یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله سیړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پرېښي او زده کړې لیدلې وي، د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دوی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تورستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې پروسه د دغه شورا له واکه وتلې ده. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي پرون کابل کې وی خبري غونډې ته ویل دغه شورا د جنیو ناسته چې د سولې موضوع په اجنډا کې شامل ده هم نه ده بلل شوی. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبي سرابي د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې و وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دی وویل اوس د سولې پروسه د سولې عالی شورا له لاسه وتلې ده. حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي، د دغه شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري. د سولې د عالی شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان، عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سه شنبې پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. ښاغلي خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالی شورا مشر سید اکبر اغا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وبل د طالب بندیانو د خوشی کېدلو لړۍ کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو یو شمیر سعودي چارواکو باندې واشنگټن بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې د یو شمیر تورونو کسانو د اعدام د سزا غوښتنه کړې. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه د کسانو هغه ژورنالیست پنخه کړای او په بیرحمۍ سره یې وژلای دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاو او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نژدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وای القحطانی چې د ولیعهد خی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه.
د یوشتو تورنو لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوا شوه او دوسیه ترتیب شوه ده. د قضیه محکمه ته راجه شوه. په عین حال کې لپاتې نیول شویو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قنصلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قنصلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
او سم یو اربیا دا مهم خبرونو سرټکی دا افغانستان ملي شورا دا افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د سیاسي دوه وختنه کړی ده. د افغانستان د پهونی وزارت وای د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږوی خونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوه. د کابل امنیه کمانډانی وای چې په کابل پانتون کې د ماسلانو ترمنځ پرونی نخته پټړاوی لسکونه کسان نیولې. د کابل د امنیه کمانډانی د ویان په وینا په دین خطو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي او اروپای ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ول کې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلوه د خبری مطالبو برخې پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون درته بل نیم ساعته خبری مجلوه وړاندې کی په مخړې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه.
نو مې نه زړه الله ظاهري او د لغمان ولایت څخه ما مخکې د پانتون د راتګ نه زه خپل د پولیو واکسین کې رضاکارو ما دوه نیم کاله درې کاله مالته کار کړی ده. کور په کور ما واکسین کړی ده. خپل کلی دوه درې کلی نور نو دا موږ سره ول
څه علت و چې ورغلې او د کار ته دې مخه کړه؟
علت خیر زلته یو مکتب و او بل داسې و چې عموما کلی و. خیر کلیوالو ویل چې یاره ته ووسه ځکه چې ته یو اعتباري نه پرې بل دغه زه خیر کوچنی وم نو پلار به زما چې وغه بیا د پولیو واکسین به چې چا کوو د هغې لپاره به یې موټر چلوه. بیا به ما د ځان سره ویل چې د ما پلار پردي خلک بیا یې کلو ته واکسین ته هغوی واکسین کې دا ورته هلته منتظر اوسېږي سبه یې لاړ شي مازدیګر را رسخت شي ترېنه بیا را شي. نو ما ځان سره ویل چې یاره زه به کوشش کوم چې زه خو به یو رضاکار واوسم. بیا رښتیا هم هغه رضاکاري وله چې ما وکوله دوه نیم کاله ما نور هم دوام ورکو خو کله چې پانتون شونه کېده
بیا
دلته راغلم.
څنګه کله چې ماشومانو ته واکسین ورکاوه زده کړې دې وکړلې کورس دې ولوست څنګه پوه شولې چې یعنی ماشوم ته څه رقم د پولیو واکسین تطبیق کې؟
موږ ته ورکشاپونه راکوله د واکسین نه به مخکې مثلا درې ورځې واکسینو د واکسین کولو دوره او عموما څلورم ورځ بیا کوم هلکان یا نجونې چې له موږ څخه به پاتې ولې د واکسین نه غیر حاضر به او موږ ځان سره یادش کړی وو کله یو کور به راته معلوم وو لمبر به معلوم وو موږ به په سلورم او رسلولو بیا د هغوی ته د واکسین بم کو. عموماً موږ د معلومات چې لاسته راوړل موږ د ورکشاپ له طریقه لاسته راوړل چې بیا موږ په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په سطحه سوپر وزاران درلود هغوی به موږ ته ورکشاپ راکوو د واکسین نه دوه یا درې ورځې مخکې. نو ورکشاپ عموماً خاصیت د سوچ سهار اته بجو نه به وو تر دوه بجو پورې ورکشاپ به مخصه بیا د کومه نوې خبرې چې د واکسین په دوره کې پیدا شوې وله موږ ته بزدنه وله یا به د واکسین تطبیق و یا به د فینګر مارک چې ورته وایي د ګوتې رنګ و یا به د ویټامین ای ورکول و یا به د چینجیو ګولۍ ورته ویلې که نه دا ماشومان ته ورکول دا به ولي. نو د هرې دورې ورکشاپ به موږ ته راکوو د واکسین نه دوه ورځې درې ورځې مخکې چې د وزارت ستامې له خوا نه نظارت ترې کېده د هغوی حیات به راته موږ ته به ورکشاپ راکوو.